په کندوز کې په لسګونو برمتله وسله والو خلاص شوي دي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شویو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې او په هلمند کې په تېرو 43 ساعتونو کې د جګړو شدت کم شوی. احمد شبریم د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې د سر خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهم خبرونو تر څنګ به واورو چې سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړې چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. همداراز به واورو چې د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سره ویني.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت یوې سرچینې وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غوري تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان چې کیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. پاکستانی ورځپاڼو بیا ویلي چې له تورخم پرته د ډیورن کرښې په اوو نورو سیمو کې هم په مسافرو ورته محدودیت وضع شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لرې شویو کسانو کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی او ایم رئیس وحید الله پپلزای او د کابل برېښنا رئیس نسیم گنجای شامل دي. تر اوسه ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو علت نه دی روښانه شوی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غوري تورن کړ. دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانو ته دنده ورکړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتګ انتخاباتي امنیتي پلان نهایي کړي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتو ته هر اړخیزې هڅې پیل کړي او هڅه کیږي چې په خپل وخت یعنی د روان کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. او د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. رولاغنی د سرګندونې نن د مورا په نوم د یو ښوونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستنې په غونډه کې وکړې او له کورنۍ یې وغوښتل چې خپلې لوڼې ښوونځی ته ولیږي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتنه یې کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بنده کړي او له دغه ځای ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کار ونه لري. دا خبرې وروسته له هغه کړې چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه شار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوې او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوی دی. ملکی دفاع ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباریو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د یورو آسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي، په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې پر پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای ای اس په استانه کې په رسمي توګه د می په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بیلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغیزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچنکو چې شاوخوا دوه کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچنکو په 2014 کال کې هغه وخت وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دې نن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچنکو تیر اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې وه او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښه سوه. ساوچنکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د ایران پارلمان د یوه بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجانی 228 مثبتې رایې وړي او د رایو په ورځ 286 وکیلان حاضر وو. په پارلمان کې 290 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 950 کلن لاریجانی بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا شي. دا و د دې سات مهم خبرونه له مرزي احمد زید څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پر
له تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړو. سپورتي خبرونه به وروسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د هوا د حال په برخه کې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې خبرونې په دوام باندې به نور مطالب تاسو ته معرفي کړو. د دې خبرونې په دوام به واورئ. د خبرمن په دوام کندوز ته ځو او له هغه ځایه د لسګونو برمته شویو حال درکوو چې یو شمېر یې خوشې شوي دي. د جګړو او ناامنیو له امله مو بې ځایه شوې راشغولې.
زموږ غم دې وخوري چې یو پسرپانه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي. د جنګو سره راغلي چې د دې خوم چکر راباندې کېږي، د هغه خوم چکر راباندې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بې ځایه شویو ته اندېښنه څرګنده کړې. د هلمند والی په دغه ولایت کې د تازه جګړو حال راکوي.
پتیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وجل شوی، دریا بیا زخمیان دي او یولس هم ژوندینی ول شوی دي.
په خبرونه کې مولا جګړو لري هم بیا یو کابل ته ورزو او هلته مو د شزو له هڅو خبرو.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
دا به هم واوري چې په فرانسې کې د ډوډۍ اونۍ ده.
د وچو ډوډۍ ملایو اختر د ایشو کولم رو دی خو فرانسې کې دوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز کابل د لوی لارې سهار وختي په لسګونو کسان وسلوالو له موټرو شکته کړي دي. یو شمېر یې وژلي او یو شمېر یې راخوشي شوي دي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ څو تنه خوشي شوي؟
سلام تاسو شیبر صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 115 تنه د موټر سپرلۍ چې له کابل څخه کندز په لور روان وو، د علي اباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې طالبانو دا کسان له موټر څخه کښته کړي دي او د چاردرې ولسوالۍ په لور له ځانونو سره بولي دي. دوی ویلي چې د دغو سپرلیو د راخوشي کولو په هدف دولتي ځواکونو عملیات پیل کړی وو چې په ترڅ کې 160 تنه دغه سپرلۍ د وسلوالو طالبانو څخه سالم و، یعنی بدون کوم دوی ته کوم زیان نه در رسېدلی دی، راخوشي کړي دي. او نوموړي وویل چې اوس هم په حدود د 18 یا 19 کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په اثارت کې دي. او نوموړي ویلي چې 14 تنه له دغه سپرلۍ څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکي بیا وایي چې له دغه سپرلیو ډلو څخه 18 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي، چې د 15 تنو مړي اته د چاربرې ولسوالۍ رود ته غورځولي دي. خو د کندز د امنیت امیر بیا وایي د لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د رود په غاړه کې همدارنګه د عمرخیلو په سیمو کې جریان لري، څو دغه پاتې کسان هم د طالبانو له منګولو څخه وژغوري.
آریان صاحب، تاسو وویل چې 160 کسان خوشي شوي دي. دغه خوشي شوي کسان څوک دي او کوم کسان چې وژل شوي دي دا څوک دي؟
د چارواکو په خبره چې دا کسان ټول ملکی کسان دي، او دوی وایي چې په دې کې کوم دولتي چارواکی یا د دولتي ارګانونو کسان پکې نشته دي. خو داسې ګونګسي دي چې په دې موټرونو کې یو شمېر دولتي سرتیري وو چې دوی د رخصتي په موخه د خپل کورونو ته تللي، یعنی کندز څخه بدخشان ته. اما چارواکي دا خبره ردوي. دوی وایي دغه وژل شوي کسان هم ملکي دي او دغه کسان چې طالبانو بولي وو دا ټول ملکیان دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
پخوا خو په کندز کې امنیتي چارواکو دا ویل چې د چاردرې ولسوالۍ ډېرې سیمې دوی تصفیه کړې دي. نو دغه کسان کومو سیمو ته د چاردرې بیبولي دي؟ دا کوم کسان چې دوی له ځان سره ژوندي بیبولي دي؟ او تاسو اشاره ورته وکړه شاوخوا 17 کسان دي.
شیباس صاحب، اوس مهال د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د چاردرې ولسوالۍ د اوسېدونکو د خبرو پر اساس اوس مهال د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده. نور پاتې 80% سیمه ټوله د وسلوالو کې ده، او یعنی ویلی شو چې پراخه سیمه اوس هم د طالبانو او د سیمې اوسېدونکي غواړي باید ډېر ژر تصفیه عملیات پیل شي، څو دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
او دا کوم کسان چې امنیتي چارواکو په وینا باندې راخوشي شوي دي، شاوخوا 160 کسان، دا د جګړې په ترڅ کې راخوشي شوي دي او کنه کومه جګړه او نشته نه ده رامنځته شوې؟
عملیات دوی پیل کړي، خو داسې ډزې خال خال ډزې شوي راخوشي شوي دي. خو دا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا خپله طالبان خوشي کړي دي پرته له جګړې او کوم مقاومت څخه.
اجمل آریان، مننه. د کندز د پیښې په اړه مو واورېدل چې د کندز کابل په لویه لاره باندې سهار وختي شاوخوا 115 مسافر طالبانو له موټرو کته کړي دي. 160 کسان خوشي شوي دي. 17 کسان اوس هم له طالبانو سره دي، او ویل کېږي چې شاوخوا 14 تنه له دغو مسافرو څخه د طالبانو له لوري وشل شوي دي. جګړو او ناامنیو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر په تیرو دریو کلونو کې دوه برابره زیات کړی دی. د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نامنۍ له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندویې موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکښې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ یې د خپلو غوښتنو او اړتیاوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو، یو ځای راکړي. د جنګو سره خولي چې د دې خوم چکان راباندې کېږي، د هغه خوم چکان راباندې کېږي، څه مور دی راباندې. نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
د جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افی نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 15 لکه څخه 1.2 میلیونه ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افی د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤلې چمپا پټیل د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سوو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه سوې وه عملي کړي.
لومړی برخه د پوهاوي نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مخته لاړ شي. دوهم په تخنیکي برخو کې د خلاو موجودیت دی. وروستۍ برخه د نړیوالو ښکېلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونه سو کړی د کورنۍ بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځان ته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهېږي چې موږ د بې ځایه شوو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغې پالیسۍ پر اساس باندې.
د افی نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سوو لپاره د ملي پالیسۍ عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې دا کار باید ژر تر ژره وسي، که نه افغانستان به د بې ځای سوو کسانو له اړخه له یوه ناورین سره مخامخ سي.
هلمند د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په تېرو دریو کلونو کې ډېر کسان د جګړو او نشتو له امله په دې ولایت کې بې ځایه شوي دي. په یوې خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او د هلمند د تازه جګړو حال درکو. البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په افغانستان کې د بې ځایه شویو په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540 او بله شمیره ده 0908-202-1550.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وایي لشکرګاه سقوط نه کوي. حیات الله حیات چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل د مرکز او کندهار څخه کومندو ځواکونه را رسیدلي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلي دي. له لشکرګاه سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن ورځ او په تیره شپه کې ډزې کمې اورېدل کېږي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو ژغونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادلي په ناکلاباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري. خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیربار کم دی او په هرو څو دقو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کېږي. دنا دلیو مرجی ولسوالیو د جنگی او تازه نام نسی وسیمو څخه په موټرونو کې بار کړی لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په شهر کې دنه نسرونه پنا کوي. دنا دلی د ناکلاباد یو وسیدونکو وای په کلی کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګیدو لامل شوتو او ماشمن ته مرجی بلا وشه. دای چې د جنگ لویری لشکرګاه ته راغلی دی، د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکي
نمیلادون ده پنری منده چې په شاول چې جنگو کومک نورلای بلی شیدان سره ورته شاتره دا کلا باکي خط فولې دی پر چې دی وسم پر میرا ول چپیان پر دې شایې دی غوښه نسته ورونو مگر وو سره ماجد مین روان دی وای کومک زره مال دې کې شیش ورکی نی ورکی دی میډاپ مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته شي چې راوتلې دې پر ماته ولاړو ما په دوغه ورکی ټکر مورکی مال وېدلو دې ماته ولاړ یا دې من تکا وساتی یا دې روپری دې ورور اته کې موږ وزلو کې پرشول څو کې راوړل غوښته ورنه کوم خرج وږي وړي وبس مرمي لګېدلې دا اصل څه کول شي ځای وګوري هغه مو ولي لګي دمو لګي
سره لدی چې برودونه کم سوي دي خلاهم خلق ډاډه نه دي د هلمند ولی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګا شهر یا ولسوالیو د احتمالي سقوط له ویرې کورونه پرېږدي ښاغلي حیات په یوه خبرې ناسته کې وویل اضافي سرتیر رسېدلی دي پر وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنګېدونکي ډلې په شا تمبولي دي که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو والي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګا او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د 113 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو لسوالۍ د چارکوچي او دربار په سیمه کې سر ته رسیدلی دي چې دغه درې دیرش وزل شوي دي او اته زخمیان او یولس د موږ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي یعنی په مجموع کې که موږ ګورو په تیرو دوه اویا ساعتو کې 113 مخالفین وژل شوي 3 اویا زخمیان دي او یولس هم ژوندي نیول شوي دي
حیات الله حیات دکې کو نه ویل خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په ځینو مواردو کې د وظیفوي غفلت له مخې تلفات اوښتي دي او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړی ده د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپله پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نسته
په بعضو ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضو مخالفینو باندې وراچو بلکې موږ بعضې غیر مسلکي نظامیان هم داسې سره چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې تر څنګ د خلکو عامه شتمني او د دوی هغه څه چې د دوی د اولادونو لپاره ډوډۍ د دوی درمن سوځېدلې دي د دوی کښتونه چې په لاس ورغلي دي هغه سوځېدلې دي موږ مرکزي حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې زموږ د ولس دغه ستونزو او مشکلاتو ته توجه وکړي بعضې ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات دي هلته رښتیا هم کافي قوتونه نه لرو
که څه هم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوی دی خو په تیرو اوو میاشتو کې وسلوالو وروسته تر هغه چې موساکله او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستلې مرکزی ولسوالۍ ته مخه کړه چې له دې جملې د نادالی ګریشک او مرجی ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې د لشکرګا تر څلورمې اوزې پورې ځانونه ورسول او د هغه ځایه پر لشکرګا او نږدې سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړ د لشکرګا اوسېدونکي چې په بېلابېلو وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلې دي په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کېږي او اکثره شپې د لویو توپونو له ډزو د ښار د اوسېدونکو ژوند نارامه وي
له هلمند مودا ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده یو شمېر اوریدونکو په ټلیفون را سره دی بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده بلې تاسو په لاین کې یاست
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
په خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم تاسو د موضوع په حق بدون غوښتلای شئ چې د افغانستان خلک ټول دې ځای شوي دي ټول ډېر په تکلیف کې زموږ له دولتي چارواکو څخه دا هیله ده هر سړی دې په خپل ځان ورقیاس کې چې دا فرض روزه دا سور لمر د هغو کښتونو وسبو او کډې بار دې دې پر ځان باندې ورقیاس کې دې په خپلو وسړو کولرانو ته ناستې د دې خلکو په هیڅ غم کې نه دي باید مو دې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي په سیاسي ډول ورته کښېږدي له دې څخه ځان خلاص کړي یوازې په خپل طبیعت کې مړي اعلانوي وایي نن هم دونه مړ کړو نن هم دونه مړ کړو کلن ورته نیولی دی اثبات او حقیقت نشته د دې خلکو غم دې وخوري باید د دې خلکو غم ورسره وي
مننه توخی صاحب مننه مننه ستاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکو هم پلان کړی بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو ساعت خبری مجله بله تاسو پلان کیست تاسو په لاین کې یاست؟ بله، ستاسو نظر سموان اوریدل شو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دغه نظر به هم راواخلو. موضوع مو دا ده چې بې ځایه شوي خلک په افغانستان کې زیات شوي دي، څرنګه یې مخه نیولی شو او باید څه وشي؟ لطفا که له موضوع بهر نه شئ بهتر به وي. بله، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
محمد ولی قلمیارم د علمي ولایت خبرې کوم.
مهرباني قلمیار.
ودنام وختم دا د حکومت څخه دا په دغه وخت کې مرضی او سوالي کې په نړۍ او سوالي کې عملیات پیل کړي دي. دا وخت د خیر دومدو وخت دی، تقریبا تشل زیات دومدونه وختم د مرضی په سوالي کې سوځېدل دي. خلک د ځانونو وخت دي او دغه حکومت دا د شسو د عملیات باندې او دا خلک د خپل دومدو د خپل حاصل په ښه بیا او ربن واخلي. خیر دومدو د نشو تل چې ووځي هم بس یا تیاری ته کان کې راغ تو په نغو دي په دا مشکل د حکومت دا وخت دا چې دا څو موده دغه د عملیات باندې د خلک په دومدو سره واخلي.
خلمیر صاحب، موږ داسې راپور لرو چې طالبان په هلمند کې د حاصلات او اوشر اخلي او د همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت. بله، دا قلمیار ټلیفون قطع شو. بله، بل اوریدون کایم پلان کرا سره دی. مهرباني وکي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. شکر ته څه جوړ په خیر؟
مننه، سلامت. مهرباني.
بل اخیروار صدر کوم دا چې موږ ولې د نیوړار نه.
مهرباني.
شکر ته دلته په نیوړار پاتې موږ ولې د وسم به حال اده خلک وایي دولت یې مستر وکړ چې خپل پرې کډوال چې دې په پاتې ملي پالو کې پاتې نه دي. ډېر وخت ورځ ډېر وخت صاحب ته څه نه وکړي.
بله، مننه. تاسو نظر مهم وخت ازادي راډیو یو ساته خبری مجله د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سیمونه هم لولو. خصوصا نورستان ته مخ کړو. د نورستان او لغمان ترمنس لوی لار تړل شوی ده، البته کله خلاص بیا او کله تړلې وي. ځینې امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او جنگسالاران په دې موضوع کې لاس لري. لسمی روح الله انوري راپور لري.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سرک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چا ته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لاره کې د وسلوالو له لاسه د بوګنوونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لاره چې فعلا دپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان پورې کوم حالات چې هلته شروع ده، دا لاره کې ډېر حالات خراب ده، کشتو خون ده. موږ خواهی د حکومت نه دا ده چې دا لاره باید امنیت کړي.
د غربي نورستان اوسیدونکي وایي د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یوه قومي شورا جوړه کړي، څو په لاره کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، انشاءالله تعالی چې هر نه مشکل به د منطقي حاليږي.
زما نوم غلام سخی ده. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجادې دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لاره کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای په جای دي، هغه تر ډیره د پورې دغه لارې ته وضعیت برابره کړی ده، نور هم برابرې. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په څو کیلومتری کې چې هغه موږ بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګیری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. چې په دې په امنیت کې دی هغوی یو څه خپل نقصان وي چې دوی هېڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تیری سمودی را په دی خوا غربی نورستان ته په غزیدل لار کې امنیتی ستونزې پیدا شوی، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دی نه دی بریالي شوی چې له یاد لارې ټول خندونه لری کړي.
اوسم ازادي راډیو ته د افغان بیسم شرکت له لارې ستاسو څوره رسېدلې سیمې سون عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي. طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هلمند له نادالي ولسوالي څخه عبدالعزیز مسافر لیکي له شرګات له نږدې سیمو مخالفان پشا شوي دي. او عبدالجمیل مومند له خوست څخه لیکي د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. ځینې اورېدونکو هم د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. له لنډو خبرونو وروسته سپورتي خبرونه لرو، په هغه کې د کرکټ په اړه اورېدلی شئ. لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بېغوري تورن کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت یوه سرچینه وایي چې ولسمشر د یوه حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلم سوي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د اوکراین پوځي پیلوټ نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زئی څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره څلور یوې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم له دې څخه مخکې د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره دوه څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي چې یوه سیالۍ ګټلې او بلې مساوي کړې ده. د مویتای ملي ټیم لپاره نن په کابل کې انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي وویل د دغو سیالۍ څخه هدف د مویتای ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې 15 ورځې دوام کوي. او تمه ده د افغانستان د آزادو مبارزو ملي سیالۍ د هیواد د 30 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د آزادو مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تر راتلونکو څو ورځو پیلېږي. دغه سیالۍ هر کال د افغانستان د آزادو مبارزو فدراسیون ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په وی غونډ کې د طبي آفتونو مسله وڅېړل شو.
قدرتی آفت کل زلزله تروک اول نست، لیکن د زلزله نقصانات زه بچاوی دولو ده پاره مجد سک کارون کولای شو.
په کابل کې مو د شزو لحسو خبرو دا حق میرمنی دی چې جګړو ځپلی دی خو دوی خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کوي.
کلچی پخم او بولانی کوم تناره که هم دغه مر ایوانان تور کوم.
په فرانسه کې د وچی ډوډۍ اونۍ ده.
د وچی ډوډۍ میلا یا اختر د شلو کالو نه را پدې خو فرانسه کې دود دی.
کوټه او د بلوچستان ځینو نورو سیمو په تیر وخت کې د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ له امله درانه مالي او ځاني زیانونه لیدلي دي. په کوټه کې د طبیعي آفتونو د احتمالي خطرونو او له هغه څخه د ژغورنې په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ویل شوي که حکومت او ولس له طبیعي آفتونو د پیښیدونکو تاوانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړي نو کوټه ښار به له یو آفت سره مخامخ شي. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پوره پورک.
په کوټه ښار کې له نن یو اتیا کال وړاندې د مې پر یو دیرشمه د یوې زورورې زلزلې ثبت سوی زړه بوژنوونکی غږ دی چې د کوټې ټول ښار یې تباه کړی و او له دیرشو تر شپېتو زرو کسان پکې مړه سوي وو. سره له دې چې کوټه ښار د زلزلو مرکز بلل کېږي او تر هغه وروسته هم په وار وار دلته زورورې زلزلې راغلي دي، خو له زلزلو د انساني زیان د مخنیوي لپاره ډېر لږ ګامونه پورته سوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې په دې اړه په کوټه کې د طبیعي آفتونو او زموږ تیاری تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د طبیعي علومو پوهانو پکې له طبیعي آفتونو د ژغورنې په اړه خپلې څېړنیزې ویناوې او څرګندونې وکړې. د بلوچستان پوهنتون استاد مځکپوه دین محمد کاکړ وایي په ساینسي توګه دا ثابته سوې ده چې زموږ په دې سیمه کې په هر سل کاله کې یوه لویه زلزله راتلی سي، خو وایي موږ ورته هېڅ تیاری نه لرو.
موږ من حاصل کوم د ډیزاسټر بعد اکټیو شو، د ډیزاسټر د راتګ د مخه یو تیاری هم نه نیسو. په دغه وجه باندې زموږ انساني جامو ته ډېر غټ نقصان ورسېږي او دغه نقصانونه موږ کمولی سو که چیرې موږ د وخت د مخه څه پیش بندي وکړو. مثلا موږ زلزلې نه شو رکولی، مګر د زلزلې په وجه چې کوم خلک مري هغه هغه بلډینګز چې موږ یې جوړ کړو، او زموږ د خلکو دا دی چې داسې کور جوړوي چې په هغه کې د ده مرګ یقینه دی. دغسې سیلاب دی، ډراوټ دی، موږ په ډېرې بېدردۍ سره د مځکې د شکم اوبه راویستې او دا وخت تقریبا لس سانتي متره د کاله کوټه لاندې روانه ده مځکې کښېني.
په سیمینار کې د بلوچستان پوهنتون له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او پرمختیایي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر سید عینالدین هم خپل څېړنیز پریزنټیشن وړاندې کړ. د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دلته خلک د طبیعي آفتونو په اړه هیڅ پوهه نه لري او علت یې دا دی چې وایي حکومتي ادارې له خلکو سره د آفتونو په اړه هیڅ معلومات نه شریکوي. پروفیسر عینالدین وایي که په کوټه کې په بیړنۍ توګه له زلزلې د ژغورنې ګامونه پورته نه سي، نو که یوه زوروره زلزله راسي احتمال شته چې د دې ښار له 3 میلیونه انسانانو څخه نیمایي یې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
قدرتي آفت کله زلزله تر وکولی نه سي، لیکن د زلزلې نقصاناتو زه بچاودلو دپاره موږ څه کارونه کولی شو. موږ بلډینګز په هغه ډیزاین جوړولی شو، موږ داسې پالیسیانې جوړولی شو چې موږ له خوشحالۍ زم بچاو سو، له زلزلو زم بچاو سو. که نن موږ چیرې تیاریانې نه کوو، موږ به د دا خطرو زه 100% مخامخ په کوټه کې نن سبا 1.5 لک خلک اوسي. خدای دې نه کوي که یوه زلزله پس د ستر سیول سکیل غټه راله، له 3 میلیون زه به 2 میلیون به په اوله جټکه کې لاړ سو. موږ کورونه دا تره جوړ کړي دي، آبادیانې زیاتې دي، تیاریانې مې نشته.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. د پخپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اکثریت خلک نالوستې دي ځکه نو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې پوهه نه لري. ښاغلی اڅکزی وویل د 1915 میلادي کال تر خونړۍ زلزلې وروسته په کوټه کې زلزله ضد کورونه جوړول دود سول، خو وایي اوس خلک بیا هسک کورونه جوړوي ځکه نو د زیارت او اواران په زلزله کې زیات خلک مړه سول. گورنر اڅکزی ازادي راډیو ته وویل چې اوږدو وچکالیو هم د کوټه ښار اوبه وچکړي، خو د اوسنیو بارانونو اوبه هم هسې ضایع کېږي. د دې لپاره باید په شاوخوا سیمو کې برېښنا بندونه جوړ سي.
پټو علاقه دا د وزرو په دغه کې د په حدود کې ده. موږ لو مسله د کیڅالی ده، موږ د بلوچستان اوبه ګرسره بارانونه هم لس دولس انچ د کال هغه هم کمېدل کمېدل چې هغه کوم چشمې وي یا کاریزونه وو هغه ګرد وچ شول، پات د ځمکې اوبه شولې. اوس هغه ولاړو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومتونو له طبیعي آفتونو خصوصا له زلزلې، سیلاب او وچکالۍ څخه د ژغورنې په برخه کې ډېر لږ کار کړی دی. د سیمینار برخوالو وړاندیز وکړ چې ایالتي حکومت باید په خپله پرمختیایي بودیجه کې دې اړخ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې وایي که په دې برخه کې له غفلته کار واخیستل سي نو احتمال شته چې په نړۍ کې د موسمي بدلونونو په نتیجه کې دا سیمه هم د طبیعي آفتونو له امله له تباهۍ سره مخامخ سي.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اورئ. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت هم یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم تفصیل درکو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کنفرانس چې ټاکل شوې وه پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوای کولی پکې ګډون وکړي. بل لور ته د اسرائیل سریاعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کنفرانس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مئ په دیرشمه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کنفرانس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي. د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویترز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغې کنفرانس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کنفرانس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بېطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بېرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
په فرانسې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ټاکل شوی و د سولې نړیوال کانفرنس د دوشنبه په ورځ جوړ شي، خو دا کانفرنس وځنډېده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روانه اونۍ په فرانسې کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده. دا څرنګه اونۍ ده په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو تقریبا 80% مخه ونیول شي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د 40 فرعي پروژو پلي کېدل، 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 80% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د 40 افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د اوبو لګولو د دغو 40 فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به پنځه په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلی کیږي. د دې پلی کیدو سره به 10% هغه ځمکې چې اوبه نه وي ورسېدلي خړوبې او د بزګرو عواید به 20% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 20000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 146 میلیونه افغانۍ ولګېږي. د افغانستان څه باندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 190 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا با مثلا از اون استفاده کنن.
جناب وزیر صاحب، تاسو او تاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هېواد شاړو او پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه 40 پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هېواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې 40 تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په دورشل کې تر 25 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن یې په کابل کې خبري غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولی شي.
ما امیدوار هستم با می قراردادی که امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغو تړونونو د موادو لمخې چې نن مو لاسلیک کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکی جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولی شو.
واینده سازای افغانستان هستن داشته باشید.
د غلی اوریاخیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو.
محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند این وطنی ما از جنگ خسته شدیم، از تیر و تفنگ خسته شدیم، حال و احوال ما کوچنی شود.
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کیدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې اورېدلی شي. په افغانستان کې افغان سوداګري شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسکونه دا شزي چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړی کړي وایي که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډېره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچی پخم او بولانی کوم سنار کې همدغه مر ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزي او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا کسبګری خزي او سوداګری د سه‌شنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا رابلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشه نومي میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار کې خرڅیږي او کورنۍ یې له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې مزرمه ای بده او نشکوله ماشومان واړه واړه دي. خپله کار کوم نو څنګه د کور کرایه کی او جوړ نا جوړی کی اوس کور ساتلی شو، بچیان ساتلی شو، یو مکتب ته لیږلی شو. خو خام نشو لیږلی، نو د قلم کتابچه مې وسه کېده، نه یو پتلون یې کېده، چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي ته هڅولي چې مهارتونه یې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې میرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلي کالي او پخامک جوړه شوې غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادی را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی، دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیراکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په
شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي. که غواړې تاوتریخوالی لمنځه ولاړ شي، باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
من ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي، خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې ناامیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري ترڅو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګری افغانان هیله منې دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستان لري فرانسې ته مخه کوو. په فرانسه کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نږدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کېږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بېلابېلې ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یوه له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجار د کلونو په وروستیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغوني یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغوني یونانیانو تر نورو خوړو د وچې ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه، او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خره ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بیلابیل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګت په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پوښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی، او هره ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردګ څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچې ډوډۍ میله یا اختر د شلو کالو نه راپدې خو په فرانسه کې دود دی، او دا اکثرا د می په میاشت کې سرته رسول کېږي، او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي، او تیره تیره ځوان نسل د کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي، تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچ ډوډۍ وکاروي، چې البته په فرانسه کې عموما د اکثره هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په درېو وخته خوړلو کې وچ ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول سي چې وچه ډوډۍ هره ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثرا اقتصادي او کلتوري، ځکه چې فرانسه یو زراعتي هیواد دی، او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی، او له بله لوري په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظه مطالعه شوي دي ځینې ضررونه او زیانونه لري. یوازې شی چې تاسو پرې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچه ډوډۍ ده. نو له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړنو، ډیر کله په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده، او د هغه خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر سبرده کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ کپلاره کې پرته وي څوک راخلي بره یې ږدي، فرانسویان څرنګه دغه یو تقدس باندې قائل دي؟
د رسمي لحاظ خو فرانسه یو لایق دولت دی، نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري، مګر په عام توګه باندې فرانسې خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کراشو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي، او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي، او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي او ته خوښي ورکوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي، او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نانبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرس کړي او خلکو ورته تشویق کړي.
ډاکټر سبرتک مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. یو بل جالب موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو 4 کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو 2 ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسیناتی د ژوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې ژوبڼ کې ګوریلا په ډزو واژه، او ولې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو داسې لارو کار وانخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم دا 10 کلن ګوریلا نه وې وشل شوې. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې، او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور او پلار چې د ګوریلا پنجرې ته قرستلې او ملامت کړل. په هغه ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو 4 کلن ماشوم د خپلې پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولی او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. دا ویډیو په یو بل برخه کې سرګندېږي چې کورلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجرې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې امنیتي ساتونکو مننه کړې چې پر وخت ور ورسېدل او وایي زوی ته یې کومه لویه صدمه نه ده رسېدلې، یوازې برسیرن یو څه خوږ شوی دی. هغوی چې د دې پېښې عیني شاهدان و رسنیو ته ویلي، داسې نه ښکاري چې پنجره کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله، بلکې تر ډېره یې هڅه کوله چې وی ساتي. د ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پرېکړې دفاع کړې او وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی، ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پرېکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري، خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ساجی رادیو د ریاو سات خبری مجلې ورستیو تر رسیدلیو. په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا و چې تیر شپه اویا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوې دي. د کندوز کابل پلوې لار 118 کسانې بیرته خوشي شوې دي، اتلس یرغملو له ځان سره بیولې دي او 14 وژل شوې دي.